خدای راډیو ټولو کارکوونکو، تخنیکي همکارانو، ټولو اوریدونکو ته د طالب چارواکو د پام وړ ننګرهار کې دغه د عشر او زکات مسؤلین ډېر ظلم کوي په خلکو پسې په خپل سر باندې لیکنې کوي چې د فلاني 500 منه غنم شوي په هغه باندې 500 منه عشر کېږي، د هغه بېچاره 200 منه غنم شوي وي چې په هغه کې 100 منه عشر کېږي، لس منه خوارو غریبو ته ورکړي وي، لس منه پاتې وي. طالبان ترې پوره 500 منه غواړي، نه سوال مني نه زاري مني. هغه بشاره بندې کوي واهي مقصد نه دونه ظلم کوي چې دونه ظلم موږ په سر کو فارق نه دی لیدلی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم خبرونه ته شرغله. د کابل په زرنگار پارک کې د کتابونو نندارتون پرانستل شوی.
دوانو تنکیو په وړاندې یو داسې مؤثر کوچی لاغه کړي سره دی له کتاب سره آشنا شي.
ماشومواله د لیکوال او شاعر پر ادبي هڅو څه اغیز کوي؟
زما ماشوم توپ کلی کې تیر شوی دی، د سرشارو یالو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې
کیسه لرو.
په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، د کړکۍ د باندې ګورم وریځ ده او په کې کومړې خولې را ماتې دي.
دا ادبي خپرونه په یو شعر رنګینه و.
دلته اوس هر سهار خټین کورونا راځي د پیغلو د لاسونو شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه.
له داسې چا سره هم شخیدلې یم چې یوه آنلاین اپ دی په لسګونو کتابونه په خپل شخصیت کړي.
افغانستان کې د غږیزو کتابونو لپاره لومړنی اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن و.
که تر اخره را سره وي نور مطالب به هم واوري. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د خبرونو د موینیت مربوط د بیحقی کتاب خبرولو د ریاست په نوښت د کابل په زرنگار پارک کې د اونۍ له پیله د وو ورځو په مخه د کتاب نندارتون پرانستل شوی دی. د دې نندارتون د جوړېدو هدف په ځوانانو کې د کتاب لوستلو کلتور ته وده ورکول شوتل شوی دی. د راپورونو له مخې په دې نندارتون کې د لسګونو خبرندویو مرکزونو په زرګونه ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د مطالعې اونۍ په مناسبت د کتابونو او ورځنۍ نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپرونو ریاست پورې اړوند د بیحقی خپرندوی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا د کابل ښار په زرنگار پارک کې جوړ شو. د بیحقی کتاب خپرندوی رئیس عبدالعلیم ځان واک مفتی زاده ازادي راډیو ته وویل
هدف هم له دغه نمایشګاه څخه دا ده چې له خلکو ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه مؤثر کړو چې له هغه کې سره دی له کتاب سره آشنا شي.
د ذهنیت سازي په نوم د خپرندوی ټولنې مشر منصور رجب دا ډول نندارتونونه د جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي چې په افغانستان کې د چاپ د معیاري اسانتیاو د نشتوالي له امله دا مهال ډیری کتابونه په پاکستان کې چاپیږي.
اکثره کتابونه په پاکستان کې چاپ شوي، کاغذ خراب دی، د پاکستان بسته بندي ډیره خراب شوي. دلته جوی شیر کوڅې ته کتابونه راوړل کیږي، د ساتنې خونې معیاري نه دي، سورې دي او پر کتابونه ګردونه کینی.
د کتاب خپرونو د یوې ټولنې مسؤل سرور خادم وایي له سیاسي بدلونونو وروسته اکثره خپرونکي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې برخه کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
پس از حکومت طالبو تاثیر سری کتابو او
د طالبانو د راتګ زیات تاثیر په خپرندویانو په هان له هوادو وتل چې اغیزي هم درلود. ځینې خلک مایوس دي او مطالعه نه کوي. حکومت باید له خپرونکو سره مرسته وکړي او د دوی ستونزې واوري او ورته د حل لارې وخایي چې باید په ګډه کار وکړو، ځکه هیواد له کتابونو پرته پرمختګ نشي کولای.
خو محمد محسن رضا چې دغه اورزنی کتاب ملي یو لکتونکو څخه دی، د ځوانانو د هڅونې لپاره دغه ډول نندارتونونو جوړول اړین بولي.
دا یو خزای وو خدو دی خلک دلته وبل پیژنې هغه کسانو ته چې تازه کتاب خپروي یا تازه کتاب لیکي نن ورځ به خلکو ګڼګونه ډیره ده.
خو زینب چې د دې نندارتون یو بل غډونواله ده وای په داسې ټولنه کې چې زده کړې یوازې د هلکانو حق دی دا ډول نندارتونونو جوړول ډیر اغیزناک نه دي.
هنوز هم دروازه های مکاتب
کونسي او پانتونونه له هم تنجونو پر مخ تړلې دي. زه فکر نه کوم چې دا ډول نندارتونونه به اغیزناک وي ځکه چې په مطالعه لوستلو او ودې کې باید جنس او عمر معیار نه وي. هر څوک باید د ودې او مطالعې لپاره لاسونه سره یو کړي او وده وکړي او دا فرهنګ د هلکانو نجونو سره یو ځای ترویج شي.
خو د کتابونو د نندارتون مسؤلین وایي چې موخه د ټولو ځوانانو هلکانو او نجونو ترمنځ د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. په دغه نندارتون کې چې د شنبې په ورځ پیل شوی څه باندې 150 خپرندوی ټولنو او کتاب پلورونکو برخه اخیستې. دغه شه نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنرونو پورې اړوند هنري بیلګې هم په نندارتون کې ښودل شوې دي.
د زرنګار پارک د کتاب په نندارتون کې اکثر هغه خپرندوی ټولنو برخه اخیستې چې په کابل کې فعالیت کوي. په افغانستان کې په وروستیو کې د پښتو کتابونو د چاپ چارې لښخوځېدلې دي. د جمهوریت تر سقوط وروسته تیر کال د کتاب بازار سوړ و، خو سږ کال یو شمېر خپرندوی ټولنو د چاپ چارې د پروسږ کال په پرتله ګړندۍ کړې دي. په ننګرهار کې هاشمي خپرندوی ټولنې تازه یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي او یو شمېر نور چاپوي. د دې ټولنې مشر سید اصغر هاشمي مو له دې کتابونو خبروي.
یو کتاب یې د مونولوګ په نوم باندې دی. د مونولوګ چې لزان سره خبرو کولو ته وایي په عمومي ډول باندې یو تخلیقي کتاب دی. په دې کتاب کې د لیکوال د داخلي دنیا په پام کې نیولو سره یو بحث روان دی. لیکوال سید اصغر هاشمي دی. همدارنګه هاشمي خبرندوی ټولنې چې دویم کتاب چاپ کړی دی په دې وروستیو کې هغه د دکتورا ډیزرټیشن دی په پښتو شعر کې د انسان دوستۍ څېړنه. خو د پښتو ادبیاتو یوازې دویم دوره ځانګړې شوې ده او په دویمې دورې کې د شپېتو تنو شاعرانو د شعرونو بیلګې څېړل شوې دي، تحلیل شوې دي او د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې د انسان دوستۍ په باندې کار شوی دی. دغه موضوع په 1500 مخونو کې په دوو جلدونو کې چاپ شوی دی او په وروستیو کې د دکتورا د ډیزرټیشنونو نه دی. دریم کتاب چې زمونږ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی د سید شمس الدین مجروح د اشعار او فکر فورم او هنر په نوم باندې د دکتورا ډیزرټیشن دی، د پی ایچ ډی ډیزرټیشن دی. دغه د دکتورا اثر د اولې دورې د استاد پوهان دکتور یار محمد یزال اثر دی چې د مجروح صاحب د اشعار او د فکر او همدارنګ د شعرونو د پشکلی جوړښت، هنریت او بیلابیل خواو باندې خبرې لري، بحثونه لري او بحثونه پیښې شوي دي. څلورم کتاب هغه د ادبیات او فلسفې تړاو دی. دا د یو خلیکوال محمد اکبر کارګر صاحب اثر دی. د ادبیات او د فلسفې تړاو یو ډول مغلقه موضوع ده. موږ په پښتو ژبه کې په دې برخه کې هیڅ یا ډیر کم مواد لرو. استاد خوشبختانه د ادبیات او د فلسفې په تړاو باندې یو له خو کتابونو څخه لیکل دی چې موږ په دې وروستیو کې چاپ ته لیږل دی او په نږدې ورځو کې به چاپ شي. یو بل کتاب چې هغه د غرونو او سیندونو سرودونو په نوم باندې دا د کاون طوفاني لس شیری ټولګې دي چې دغه لس شیری ټولګې د کرونولوژي په نظر کې نیولو سره یا د متن څېړنې میتودولوژي په پام کې نیولو سره د کاون صاحب دغه لس شیری ټولګې ترتیب او تنظیم شوي دي او په دوه ټوکونو کې په یو لسو مخو کې دغه شاعري چاپ شوی ده. زبردستی شاعري په حق له دومره وایم چې کاون صاحب یو د بیل سب خاون شاعر دی او په ډیر خشکل باندې یې د شاعرۍ طرز او طریقه او نوښت دی او په شاعرۍ کې ډېرې نوې خبرې تر سترګو کیږي. په وروستیو وختونو کې موږ دغه 15 کتابونه چاپ کړي دي. د افغانستان ټول ملت ته مبارکي وایم او په دې هیله چې زموږ فرهنګ زموږ استاد ژبې ته دغه کارونه وشي چې ترڅو موږ استاد د علم په وسیله باندې خپل ټول ستونزې حلولې.
له شاغل هاشمي څخه په مننه چې د کتابونو د چاپ پاړه د معلومات لازدي رادیو مجلې سره شریک کړل. وړاندې په خبرونه کې د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د یو بحث جزئیات سره شریکو. خو له کتابونو سره به سمدستي بیا می سر شو. یو خوستی چون د انګلیسي ژبه په څلور زره لغاتو مشتمل کتاب چې و بهرني لیکوال پروفیسور پال نیشن په شپږو ټکو کې چاپ کړی پښتو ته ژباړلې. په دې کتاب کې له لغاتونو سره د ژباړې په خوا کې په پښتو د هر لغت تلفظ او په جملو کې استعمال هم لیکل شوی دی. خوستی فرنګیان او رون اندی دا یو ښه ګام بولی او وای د انګلیسي ژبې زده کړې ته د خلکو د پاملرنې په ډېرېدو سره له انګلیسي ژبې پښتو ته د ژباړل شویو کتابونو او لیکنو اړتیا هم ډېره شوې ده. نور حال د نجیب الله خیل پورا پور کې
د افغان یون په نوم د یو ښوونیز مرکز مشر صدام احساس د زده کړو د مینوالو لپاره د انګریزي ژبې د شپږو کتابونو یو سریز چې شاوخوا څلور زره لغاتونه پکې دي پښتو ته راژباړلي چې خوستی رون اندی او فرهنګیانی یو ګټور اقدام بولي. د انګریزي ژبې دا شپږ ټوکه کتابونه د پروفیسور پال نیشن لخوا چاپ شوي خو صدام احساس بیا دا شپږ واړه کتابونه په یو نسبتا لویه ټولګه کې پښتو ته راژباړلي دي. پښتو ته د انګلیسي ژبې د لغاتونو د ټولګې ژباړون کوي وایي سره له دې چې په دې ټولګه کې د انګلیسي ژبې د عامو خبرو اترو لغاتونه په جملو کې د دې لغاتونو کارونه ځای شوي خو د بیلابیلو رشتو محصلان او استادان هم ورڅخه په خپلو مسلکي برخو کې ګټه اخیستلی شي.
زموږ د دې کتاب د سیریز د لړۍ ژباړه د هغو هیوادوالو لپاره ده چې په واړه کې د انګلیسي سره ستونزه ولري. ما هڅه وکړه تر څو یو معیاري نصاب پیدا کړم. همدغه د پال نیشن د سیریز لړۍ مو غوره کړه. دغه سیریز شپږ کتابه لري او په دې شپږ کتابو کې تقریبا درې زره شپږ سوه لغتونه لدي. دا لغتونه مو ټول پښتو ته سره د جملو سره د تلفظ ولی کلا د جملو منام هم ولی کلا او پیو کتاب کې ځای پر ځای کړل.
په پښتو ژبه د لغاتو دا ټولګه که څه هم د زینو سمونو او زیاتونو سره اوس چاپ شوی خو له دې مخکې هم درې زره خپره شوی او ډیر شمیر مینوال لري. د شهزاد پانتون د طب پوهنځي محصل نکمت الله تسل وایي
چې کلم موږ لومړی ځل لپاره د طب پوهنځي پیل کړم هغه د انګلیسي کوم مقاله چې کوم کتابونه چې هغه ډیر سنځمن مراته ځکه چې موږ یو داسې خاصه ټولګه د لغاتو نه لرله تر څو موږ وکړی شو دغه د طبابت کومې اړوند ستونزې چې دي کتابونو کې هغه حل او فصل کو. او کلم چې دغه کتاب راوتلی دی بازار ته نو موږ سره یې په ډېره زیاته توګه مرسته کړې ده ځکه چې دا کتاب ډېر مؤثر دی. هغه لغتونه پکې راخیستل شوي دي چې هغه ډېر مهم دي که څه هم زه د طب پوهنځي محصل یم خو بلکې په هره برخه کې دا لغتونه کارول کېږي.
بل لوري ته کتونکي او د نظر خواندان له مورنۍ ژبې وروسته د انګریزي ژبې زده کړه د اوسني عصر له مهمو اړتیاوو ګڼي. لیکوال او د نظر خواند محمد غفور مهدی وایي
په نننۍ عصر کې انګلیسي ژبه چې یوه منل شوې نړیواله ژبه ده اهمیت یې له مورنۍ ژبې وروسته خورا اړین دی. نن ورځ انګلیسي ژبه د نړیوال علمي سیاسي او اقتصادي پرمختګ ژبه ده نو زده کړه هم د هر انسان لپاره د وخت زیاتره اړتیا پوره کوي. او بیا له انګلیسي ژبه د کتابونو ژباړې خو هغه خزانه ده چې له موږ سره د ټولنیز ژوندانو په ټولو برخو کې زیاته مرسته کوي.
د یادونې ورده د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم زرګونو ماشومانو تنکیو ظلمیانو او ځوانانو د انګریزي ژبې زده کړې ته مخه کړې او د دې ولایت په کازه ولسوالی کې د انګریزي ژبې د زده کړو لزګونه خوانیز مرکزونه په فعالیت بوختي. د انګریزي ژبې د مینوالو په زیاتې دو سره د انګلیسي ژبې پښتو شوی کتابونو او لیکنو ته هم اړتیا ډیره شوې ده.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادي رادیو
په لیکوالي باندې د ماشومتوب اغیز دا موضوع په نړۍ کې ډیره څېړل شوې ده خصوصا وروسته تر دې چې زیګموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه نو توجه ورته زیاته شوه. تاسو د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ په چټ کې پر ادبي مسایلو د بحثونو په لړۍ کې دوهم بحث د تزانګړې شو چې ماشوم تو په لیکوالي څه تاثیر کوي. د دې بحث یو برخواله ملاله کلیواله وای چې ماشوم تو به په کلیک تیر شوی او د دې پر شاعري پر اغیز کړی دی. په دې اړه ملاغلي کلیواله څخه نور وسحت وغوښت. زما ماشوم تو
په کلیک تیر شوی دی
لکه د کلی په رنگونو کې ښایستونو کې یعنی اکړې ترې او ډېر طبیعي ښکلا لري لکه د سرشارو یا لو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې. نو ته چې کله شعر لیکم زما هماغه تصور تصویر په ذهن کې وي. نو زه اکثره وخت ډوډۍ چینار زیړی لمر او همدارنګه ویالې او دغه شیان په شعر کې ستایم. لکه زما یو نظم ده چې ما لیکلی دی.
د نظم ته خو به راشو، دا به سره واورو. تاسو وویل چې د کلي رنګونه په پښتو شعر کې چې زه ورته ګورم رنګونه ډېر کم دي، ډېر محدود رنګونه کارو. مثلا سور رنګ ته اشاره شوې ده او زیړ رنګ د خزان لپاره، او ځینې شاعران ځینې نور رنګونه هم یادوي. د کلیوالي ژوند دغه رنګونه ستاسو شعر ته راغلي؟
بالکل، ما هم دغه رنګونه ستایلي، لکه د شفق سور رنګ، همدارنګه زیړې پاڼې، خړ خټین کورونه، داسې رنګونه مې ستایلي.
دا خړ رنګ په ور زیات دی، شفق خو هم یاد شوی دی او زیړې پاڼې مخکې هم یادې شوې دي. او تاسو چنار یاد کو، په معاصر پښتو شعر کې چنار ډېر یاد شوی دی. آیا تاسو دا چنار لنور شاعرانو اخیسته دی؟ مثلا کاروان صاحب ډیر چنار یادوي، لنور شاعرانو هم در اخیسته دی، تاثیر در باندې کړی او کنه؟ تاسو سترګو ته مخه کلیوال چنارونه درېدل؟
نه، دا زما خپل تصور ده، لکه دا خپل ما ماشوم ته زما په شاعری باندې اخیس کړی دی. دا هغه چنار د څه په ماشوم ته کې به ما دا چنار لاندې ساتري کوله، یا به دې ویالې په غاړه باندې ناشته او مالته به مې ساتري کوله، یا هغه غونډکۍ چې ما به پکې منډې وهلې. نو هماغه شیان زما تصور کړی مې انځور کړی دي.
کله نا کله ځینې کسان چې څه لیکي، یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب، دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي. تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللی یاستئ که په احساس کوئ چې نه، یو نوی موضوع مو هم ذهن ته راغلې ده، دغه موضوع مو هم بیرته راکاږي او کوچنوالي ته مو هم ورولي؟
نه، داسې نه دی شوي چې ماته موضوع نه ده پېښه شوې، ځکه شعر یو داسې شی ده چې په زور باندې نه لیکل کېږي. یعنی موږ نشو کولای چې د شعر په قالب کې څو وچ الفاظ سره ځای په ځای کړو، ځکه هغه څه د شعر خوند هم دومره نه وي. شعر داسې یو فطري شی ده، مثلا په زور باندې نه لیکل کېږي، یا په دې باندې نه لیکل کېږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم، یو شعر ولیکم. دا خپله یو اغېز ده چې انسان باندې کېږي. بیا نو یا د زړه غږ ده چې دا بیا لیکل کېږي. داسې نه دي شوي چې ما د موضوع د نشتون له امله د ماشومتوب په تللی یم.
دا ستاسو دا خبره په ځای ده چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه درې یو شعر ونه لیکي، لیکن له موضوع ما هدف دا و چې هغه د شعر څرک کله نا کله نوي، یا د شعر هغه الهام کله نا کله نوي. نو لیکوال یا شاعر ممکن ماشوم توپ ته ورشي. خو که اوس دې تراشو، تاسو مخکې وویل چې تاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشوم توپ تاثیر واضح دی، که تاسو له اساسي روي مجلې سره دغه شعر شریک کړئ لطفا.
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ولولم. دلته د ژوند رنگونه ډیر بدل دي، دلته د ستورو منځ کې سپینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي. دلته اوس هر سهار خټین کورونا راځي د پیغلو د لاسونو شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه. خو د دې کلي دنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري. پر هره پله هر دیوال د کلي د سرو مرمو ځای دی خفونه ښکاري. لا هم اسکیږي د باروتو لیکي او د تېر شوي وحشت لونه ښکاري. یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید بناوي د سر شالونه بیرغونه ښکاري.
ډېر عالي. د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم همدا څه د ژوند رنګونه دي.
یعنی خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی؟
خاص نوم نه لري.
په دې نظم کې تاسو څو شانو ته اشاره کړې و، یو مخړو دیوالونو ته اشاره کړې و چې سړی لوستون کې یا اوریدون کې د شعر کلی طبيعي حدیره مو هم داسې تصویر کړې ولا چې زما سترګو ته مخه د کلی حدیره ودرېده، یعنی دا کار هم همدغه حساب دی. اما زما پوښتنه، آیا دغه تصویر مو ذهن تراغه به ماشوموالی ته ورغلی او کنه له دغه تصویر سره یو ځای ماشومتوب همو؟
دا خوده سه چل و تیزه میال تا زمانگا بکلی که لگ زرینی بعد حالات که شوه و لگ جنگون سه یو و زو بیا دیر از یاد خفاشو ما زو دیر وقت که زی چیز خپل کلی سنه ما نو مطللی نو بیا ما دا خپل کلی هم دستی تصور که چه یعنی زمان کلی که با وستاغ سه وزیاد که لسه ما خوب دیر کچین تو که خپل کلی لی بلی و نو دیر کلی نسی و چیز نو ما ورغلی نو بیا می اماغه د خړ کلهای مثلا هغه می د هنتره غای نو همدغه بیا می دا ډول موضوع سره کړه کله چې شین اسماني وګمې پکې پراکوهي سهار وخت ورته خو انجینر کوي سهار وخت ډوډۍ پخې نو د انجینر د لاسونو ټاپاره د زتللې مکلې ته نو زګور مشاوخه څخه د انجینر د ډوډۍ په خوولو ټاپاره د ګورمال ته اډیرا جوړ شوی نیوي کبونه جوړ شوی نو د کلی په دیوالونو پر مخ باندې د مرمیو خاصونه ښکاری داسې راځي تصور کوم چې دلته یو وحشت تر شوی دی بیا ګورم چې هلته یو څو تازه قبرونه جوړ شوي یو ناوي چې د خپل شهید خاوند په قبر باندې ژاړي هغه خپل بیرغ خپل څادر یې د قبر لپاره د زړه سکون لپاره هغه بیرغ کړی نو دا شاید ما د خاطر باندې انځور کړی دی.
لاغلی کلیوالي مننه. د دې او د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ د باس د برخوالو نصرونه د مشهور ارواپوهانو له نظریاتو سره هم شخه دي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ چټ چې د ازادي راډیو مجلې له پروګرام سره شریک شوی دی راپور په خواله رسنیو او یو شمېر به پانو کې هم خپور شوی دی. په دې باس کې شفیقی خپل وخت د مشهور لیکوال ویرجینیا وولف د ناولونو مثال ورکړی دی او ویلي دی چې دا ناولونه یو ډول د اخلي وولف د ماشوم توپ خاطرې دي. شاعر خپلواک د فرانسوي شاعر ګیراد نروال د شعرونو په ارتباط هم ویل دي چې پرچینوي د دې په باور د هغه د کوچنوالي اثر جوت دی. فاطمه اعظم هم د یو بهرني لیکوال مثال ورکوي او کافکا یادوي چې د دې په باور د دې مشهور لیکوال په اثر کې د کوچنوالي د پیښو اثر ښکار دی. بل لیکوال نوی د خوشبو پیوي چې د انسان کرکټر او شخصیت للوی سره د ماشوم توپ له پیشو رنگ اخلي. میمونی کامران ته بیا کوچنوال هغه زیر مشکاری چې ادیب او لیکوال ته تجربه په میراث پاتې شي. د بل لیکوالي ځولې لمن په نظر ماشوم توپ یوازې په ادب نه بلکې د ژوند په هر برخه خورا اخیس لرلی شي. ځلانور بیا تر ډیره د موضوع اروایي اړخ ته تم شوی دا وای چې د انسان په لاشور کې له ماشوم توپ ځینې داسې صحنې هم ثبتېږي چې په شمارانو بدلیږي چې انسان په مکمل شمار بدلوي یا په یو کمزوري بنیاد. فرزانه سیار بیا په دې باور ده چې د انسان د شخصیت لویه برخه په ماشومتوب کې تشکیل شي. ګلالی مومن ته د ماشومتوب خاطرې او تجربې د لیکوال او شاعرانو د الهام سرچینه ښکاري. نرګس ساق ته بیا خپل ماشومواله په بل ډول مهمه ښکاري. دا وایي که څوک په ماشومتوب کې د فکر د بیان وس پیدا کړي بیا به په بل فکر پسې ولاړ نشي. فرزانه ترکه خپل خبره په شاعرانه انداز کې بیا وایي د زړشت سپین تارونه مهم د ماشوم توپ لار شفه رنگې دلیدي. د شوزو د آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ بل برخواله شی به هیڅ بیا پدی پاور ده چې د ماشوم توپ دوره د انسان حق دوره ده چې ډیر څه هیروي لړڅه پیاجوي. لاغلي که هیڅ سره لې مودان هم نه سره ده. دغه نظر یو شمیر لیکوال او شاعران داسې بیانوي چې د ځینو ماشوم توپ بد شرایط تروري نو په لوینه کې بیا پسې ګرځي او دغه احساس هاغه زمانه ته ورولي. په دې لړ کې یو هم سوریایي فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس دی. د دې په نظر شعر یو ناویلې خبره ده یا لش تر لشه یو بې ځوابه پوښتنه او د یو ناڅرګند څه لټه. د لومړي خبرې په نوم د ادونیس په شعر کې هم ناویلې خبره اورو، هم بې ځوابه پوښتنه طرح شوي او هم د ناڅرګند شي د لټه هڅه احساسولې شو. د ادونیس شعر کوم ماشوم چې ومه یو ځل راغی چیره ناشنا و چې نو ویل روان وو یو بل ته مو په پټه خوله کتل سموش ګامونه لکه سین چې درمی ناشنا لاسله یو یو ځای لکه پاڼه چې شمال رپوي سره بیل لکه ځنګل بوټی دلی دی لمځکي اوبه کړی موسمونو ای ماشومه چې زه ومه شرمخ کې څه شي موږ سره یو ځای کړو دغه اوس او څه به سره وایو. په دې شعر کې ادونیس د خپلې کوچنوالي د موندلو لټه کوي. دا خبره د پښکاره هم په مرکو کې کړې ده چې کله زیږېدلی او په پښو درېدلی دی له خپل پلار او مور سره یې د سوریې په یوه کلي کې چې قصابین نومیږي په پټي کې کار کړی دی او د ماشوم په څیر د ژوند هیڅ ډول تجربه یې نه ده احساس کړې. د لومړۍ خبرې په شعر کې شاعر غواړي پوښي چې دی څوک دی خو ځواب ورته نشته. بیا هڅه کوي چې د کوچنوالي مرحله کشف کړي چې څه وه څرنګه وه خو ځواب نشته. په دې شعر کې ادونیس هڅه کوي چې خپل ماشوموالی درک کړي او بیا د هغې له مخې په زړښت پوښي. د هر هڅه فلسفي ښکاري. د لومړۍ خبرې د شعر په اړه ادونیس د الغت په نوم تلویزیون ته چې له قاهرې او لندنه په یو وخت خپرې شي په مرکه کې ویلي په دې شعر کې مې پوښتنه له دې ماشومه کړې ده څو سره وپوهیږو چې هویت څه مانا؟ آیا هویت په میراث اخلو؟ هویت ثابت دی نه بدلی شي که برعکس هویت پرله پسې ابتکار دی. انسان په فکر او عمل ابتکار کوي همداسې په هویت کې هم ابتکار کوي. ګومان کوم په شعر کې د ماشوموالي یاد د حال له زمانه نه رضایت دی او دا یاد شاعر له اوسني زمانه تیر زمان ته ستنوي او په دې ډول ختی زمان ماتوي. ماشوم معصوم دی خام دی د پاخه تجربه کار مشر په څیر نه دی. دی زمان نه ماتوي او نه هم د ابدیت فکر لري ځکه چې فطرتاً د تلپاتې والی احساس ورسره مل وي او تل د اوس په ابدیت کې ژوند کوي. مشان د ماشومتوب د له لاسه تللو وختونو حسرت کوي. شاید همدا علت به وي که څوک د لیکلو لپاره هیڅ موضوع نه لري ذهن ماشومتوب ډکوي. بل لور ته ماشومواله انفرادي تجربه ده او مرګ مشترک شی دی. لا دونیسا په یوې مرکې کې پوښتنه وشوه چې ته له مرګه وېرېږې. ده په ځواب کې وویل چې مرګ د ژوند برخه ده ټول مري. یو شمېر ارواپوهان په دې نظر دي چې د ماشوموالي یاد له مرګ سره یو ډول مبارزه ده. انسان نه غواړي چې دا ومني چې ژوند تیر شوه دی خو د ادونیس په نظر مرګ د ژوند برخه ده او د بیا بیا دا خبره کړې ده چې کله هم له مرګه نه دی وېرېدلی. د ده په نظر مرګ مشکل نه دی، مشکل په ژوند کې دی چې څرنګه ژوند کوو. دا هم وایي چې زموږ داسې ټولنه ده چې اکثر خلک یې په مرګ بوختي ژوند هیر دی. دوی مرګ را ژوندی کوي، دوی د مرګ لپاره لارې چارې لټوي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې لاندې کیسه لرو. وړاندې بیا له داسې چا سره شهیدلایم چې تر اوسه په لسکونو کتابونه په خپل شخص ثبت کړي او یو آنلاین اپلیکیشن ته سپارلې دي چې خلک یې واوري. د توري جامې په نوم لاندې کیسه د فیصل ځلانده د آزادي رادیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړي را لېښلې. مننه ترې کوم او کیسه یې سره اور.
د کال لمړنۍ واوره ورېدلې ده، د باندې یخ سوز لګېږي. په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده. د کړکۍ د باندې ګورم وریځ ده او پکې کومړې خولې راماتې دي. له چا سره مې خبرې زړه نه غواړي، ګنګس یم. بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا ځي. د واورې په لیدو مې زړه دردېږي، ټکان راکوي او ځوروي مې. تېر ژمی همدا شپې ورځې وې. دواړه د ښار په یوه څلو لار کې سره مخامخ شوو. د تورې جامې اغوستې وې، ښه پکې ایسېده. ما مې د ورور جمپر اغوسته و، را باندې غټ و. دې چې ولیدم له خندا شنه شوه. ما یخ ورته بهانه کړ. واوره درېدلې وه، لمر تازه د وریځو په منځ کې سر را ایستلی و. د خپل جمپر کشک مې کش کړ، دې هم ماسک لرې کړ. موبایل یې را وایسته، دواړه یو ځای کمرې ته ځیر شو، عکس یې واخیست، بیا یې په کړس کړس وخندل، لکه چې په عکس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه. لږ ولاړ و، بیا یو ځای په موټر کې کېناستو. دې د واورې صفتونه کول، خو ما له یخه سر ټکاوه. وروسته دفتر ته ورسېدو. دې ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم. نهه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ وو. زما په لاس کې کامره وه، د مایکروفون خولې ته نیولی وو. له یوه سړي یې د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې. د سړي په خبره کې مایوسي ګډه وه. واورې ورېدو یې کار و روزګار ور خراب کړی وو. دې لا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا پیل وکړ. ژر ژر یې خبرې خلاصې کړې، بېرته یو ځای روان شو. اوس مې هم هماغه صحنې سترګو ته ولاړې دي او ځوروي مې. سهار مې چې فیسبوک پرانیستې، هماغه د تېر ژمي عکسونه رالیږلي وو. لاندې یې یوه ټپه ورسره لیکلې وه: پاس په کابل واورې ورېږي، ساړه نیولي، نازولي صورتونه. زړه مې درد وکړ. عکسونه مې 15 ځله وکتل. تېرې خاطرې یې را یادې کړې. دا نشته، خو که وای هم نه مې شوای لیدلی. اوس کار بل ډول دی. د نجلۍ سره ګرځېدل ناممکن دي. لمر تازه رالګېدلی. د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي. بخارۍ کې اور مړ شوی دی. زه هماغسې ناراحته یم. سترګې مې پچې نیولې، واورې ته نشم کتلی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د بلبل پونم اپلیکیشن کې شاوخوا 200 کتابونه په شخص ثبت شوي دي. د دې کتابونه یوه لویه برخه آرین حکمت لوستې ده. دوی تر اوسه دې اپ ته چې آنلاین خلک اوریدلی شي 500 کتابونه په خپل شخص ثبت کړي دي. له ښاغلي حکمت څخه به واورو چې دا کتابونه په څه ډول ثبتوي.
زورت یو کوچنی استودیو لرم، استودیو کې کتابونه ثبتوم، هلته ایډیټوم او کتاب انتخابوم. هم زه ثبتوم، هم زه او بیرته بیا جوړ بلبل اپلیکیشن ته ورکوم تر څو هغوی په خپل اپ کې خپور کړي.
تاسو سره موسیقي هم یو ځای کوي. دغه د موسیقي له اواز سره یو ځای کېدل یو څه سخته پروسه نه ده که چېرته داسې منظم استودیو له چا سره نه وي؟
ولا سخت ده، سخت ده، دا کار سخت ده. یو دا چې سړی کتاب تکینی او کتابونه ډیر اوږدو اوږده هم وي، چې د کتابونه په لوړ آواز باندې سړی وایي نو خامخا سړی باندې فشار راځي. غږ ډیری وخت ستونه یاري نه کوي، ځکه چې په لوړه د غږ ټیمپو چې لوړ وي او ته په لوړ آواز باندې خبرې کوي نو خامخا په ستونې کې فرق راځي او په غږ کې بیا فرق راځي. نو سخته ده رښتیا هم دا پروسه ټوله، د ریکارډ برخه یې، د ایډیټ برخه یې، دا سخت چارې دي. موږ ته د خدای انسان کې انشاءالله سي د خلکو د خدمت او د خلکو لپاره به دا زحمت په ځان باندې منو او دا مسؤلیت.
حکمت صاحب، کله چې تاسو اشاره مرته وکړه کتاب په لوړ غږ باندې لولئ کنه، زه د راډیو دی بیان په صفت خپله تجربه کله اوریدونکو سره شریکه کوم. کله ناکله چې یو مطلب لولو، دوی په فکر کې چې عادي خبرې کوي لیکن انسان ستړی کوي، او کتاب خو بیا ډیر مخونه لري. کله چې یو کتاب تاسو لولئ، تقریبا څومره مخه یو ځای لولی په لوړ ژغ باندې او په وقفه په شکل باندې ټوله ثبتوي که څرنګه؟
فرق کې کتاب نو چې کتاب څومره دی، کتاب زخامت څومره دی. سل ما تر سل مخونو پورې کتاب په پرله پسې ثبت کړی دی، یعنی له یوې مخه مې ثبت کړی دی. او کوم کتابونه چې بیا اوږده یا ډېر د لیکلو دغه شیوه یو څه سخته وي، بعضې کتابونه ډېر اسانه وي چې لیکوال په ډېر ښه شکل باندې لیکلی وي، یعنی لوستلی ډېر اسانه، کوم تکلف نه غواړي. په دې کښې به زه د خدای بښه دي نصیر احمد احمدي صاحب یادونه وکړمه چې ډېر ضرور ده. هغه داسې کتابونه لیکلي، داسې ناولونه لیکلي دي چې د اول نه تر اخره پورې سړی په یوه ساه باندې ووایم سړی نه ستړی کوي. او غږ کښې وي رښتیا، دلته مسله د غږ ده چې غږ بیا فرق کوي. یو څوک په لوړه ټیمپو باندې غږېږي نو په غږ کښې بیا فرق راځي. نو زه ګورم دې ته چې کتاب څومره دی او د کتاب هغه اوږدوالی، هغه زخامت یې څومره دی. نو بیا ورته ګورم، ممکن یو ساعت یو نیم ساعت پورې خو ما ریکارډ کړی دی، تر دوو ساعتونو پورې زه ریکارډ کوم. داسې
تاسو جنی ناولونه ثبت کړی دی په خپل ځخ باندې دی بلبل اپ لپاره په ناول کې مختلف کرکټرونه دی مکالمه په برخه کې کله ناکله مکالمه هم سره فرق لري په یوه وخت کې مو څه احساس کړی دی چې آیا هڅه مو کړی دی چې په یو څه تغیر اواز باندې بلبل او کنه سره په ورته ځخ باندې
ناول کې کوشش میکړه د چا سی یو تفاوت پکې راشي چې یو څوک چاته غږ یې خو دا سم نه کړ چې د کرکټر په आवाज باندې غزو کمه به دې دا طریقه ورته کاروم چې د لوستلو سره د مکالمې غږ یو څه تفاوت ولري
دلته او بخښه دلته په مکالمه کې کله نه کله د سی بي د ناولونو د داستانونو په مکالمو کې چې الته په لوستلو په وخت باندې ته پوهیږې چې دا د بل چا خبره ده مثلا دوه ټکي شي د سینې ورته لیکلې سفلانی وو ویل چې زه داسې کوم نو کله نا کله نصر ورته بدلوي او کنه
دا دا نو بدلیږي ورته اوس دا طرز د لوستلو بیا ورسره فرق کوي چې راځي پلانې مثال احمد محمود ته وویل نو بیا دی وخت کې زه یو خدای خپل درې دا په دغه ځای کې معلومیږي چې سره ودرېږي او بیا بل جمله شروع کوي او بل کوشش دا کوم چې یو څه تفاوت پکې راشي او ورته بدل کوم دا طرز
مثلا د دې لپاره چې اوریدونکو په دې خبره باندې یو څه ډیر پوسی مثلا یو لیکوال لیکي فلانی میس په سکوه زه بازار ته نزم دا دلته د جمله ده سي یعنی بازار ته د انسي دلته کچرته په وینا کې دا سونه وایي سي پلاني میس په سکوه او وی ویل نو بیا د غبل جمله باندې ممکن اوریدونکو پون شي او کچرته وو ویل وو ویل په وینا کې زیات راشي بیا غدي مکالمه نصر یو څه بل رنگ کې شي
دا خو په د لیکوال پوری د تدیر هدف کړ کوم چې لیکوال پوری تر دې چې وایي سره کوم لیکلای دا متن ک چیرته وایي متن دا سې لیکلای چې ماغه په دغه شکل باندې ول وستل سينو خامخا هغه سل وستل کی نو اشتباه به بیا پکې راځي او زه فکر نه کوم زما په نظر تر ټولو مهمه خبره د دې کتاب د شته کتاب تر خلکو پوری ورسیږي او خلک واوري نو ډیر په دې باندې مې تر اوسه پوری تخنیکی ډول باندې شکل باندې ما ډیر مې کار مې باندې نه ده کړی چې دغه نه وي دا د کتابونو د سات مساله که زه فکر کوم چې په افغانستان کې لومړنی پښتو د غږیزو کتابونو لپاره لومړنی اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن نو تر اوسه پوری په دې برخه کې داسې کوم دغه کار مې نه
تر اوسه پورې چې تاسو کوم کتابونه ثبت کړی دي د اوریدونکو نظر مو ترلاسه کړی دی چې هغوی څه وایي یعنی کومه برخه دوی ستایي او کومه برخه کې تاسو ته لارښوونې کړي دي ځینو خلکو
ډیر زیاتې وو زه چې کله په خپل فیسبوک باندې هم دا پوسټونه کوم د کتابونو لپاره نو خلک ډیر ښه لارښوونې او سپارښتنې کوي چې په دوی ډیر علاقه په ناول کې دا او ناول کې زه فکر کوم چې ځکه چې یو څه عام فهمه ده د خلکو په ژبه باندې لیکل شوی نو دوی علاقه هم ډیر په د ناول برخه کې ده چې دوی ډیر کیسې اوري
دلته حکمت شپ د کاپی رائټ مسله هم ده د کله چې کوم کتابونه تاسو لولې آیا لغه کتاب پلورنځي چې د کتاب چاپ کړی دی له غوږ مو اجازه اخیستې
ما اجازه اخیستې او کوم کتابونه زه سبتوم د غوږ په اړه کاپی رائټ حق لرونکو سره خبرې کوم
له شغل حکمت څخه په مننه له همدې مرکه سره د ازادي راډیو مجلې دا غن روان غاړو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم تر بیا مو خدای مل
نن بش پزما د یار په کومه ثاني جلوه کر په کوم هټ په کوم دکاني کوم دکان به د خید تر ثاني شرم ولي بې حسن کوم تر ثاني په ډېوا به یې د مخکم پتنګانی امراهان به یې پاکان کنا پاکانی چویل دے خمس ماتل چھتے واورے دا دیار دا تلوب دل ولینا چویل دے خمس ماتل چھتے واورے دا دیار دا تلوب دل منزل پے سبا کرت سوکھوی نہ پوہے جم چھب سادوی کبھوی پچ شان بش کست زہر پزروی لطف مو پے تزرت غم پخلوی دم قدم پے خلے دم مخبوروی چکڑے بے چا خاور دبی سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوری چمی یار پہ سفر للے زب کوریم سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوریم چمی یار پہ سفر للے زب کوریم سشان بش کست درمی پلارے مگر دونوں آلو دس پن روک ساری زرپ خار دبے کسی پارے پارے آبے لے بے وہی دوینو داری نبوی حسی ہندو مسلمان بھاری دلا سا پیوی چاری تم شرم تی کم ننگ محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت تم شرم تی کم ننگ محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت خندے دلی وی کنوی دزڑا غم بے خلے دلی وی کنوی فراغت پئے پسندلی وی کنوی چا بحال ترے پشتے دلی وی کنوی کٹ پوزائی بئے مندلی وی کنوی چوار بم سے دلی وی کنوی مشتماغ ہن کی بے پت سوک پیاری چھ غم خور نشم دیار پدا خواری کھے مشتماغ ہن کی بے پت سوک پیاری کھے چھ غم خور نشم دیار پدا خواری کھے یار سرت للی پس پروا با هر ځای می وړ ولې په وزر وای یا یې مرد بلتان غم شر وای یا پتواړو ستر ګټ پړوند په نظر وای کدان کې دای هر کې زموت زر وای خود په خود می ځان وهلې په خنجر وای اسی پاتش وم تر یار پر مختوری پچرگا دا عاشقانو کی کز بوری اسی پاتش وم تر یار پر مختوری پچرگا